زو. ترکیه پرون پر رسمی ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې د جنوبی افریقا ترڅنګ خپل قانوني شکایت ثبت کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د دې قضیې د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي. په دې قضیه کې اسرائیل تورن سوی چې د غزې په تړانګ کې د لس میاشتنۍ جګړې په لړ کې د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون سره سم له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې ده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
تیر 2023 کال په ډسمبر کې و چې جنوبی افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړ او د عدالت په نړیواله محکمه کې پر ضد شکایت ثبت کړ. دا د ترکیې د چهارشنبې په ورځ رسمن د جنوبی افریقا په دغه شکایت کې ځان یو ځای کړ او د هاګ نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیلو د رواني نسل وژنې پر ضد په مطرح شوې قضیه کې د ترکیې نوم د شاکی په توګه ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان تیره ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي نړیواله ټولنه باید د خبره د نسل وژنې د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي او پر اسرائیلو او ملاتړو یې فشار راوړي. ترکیه په وار وار په اسرائیلو د حماس د مشرتابه پر ضد د جګړې په ترڅ کې په غزې د بمباریو له امله نیوکې کړې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان هم له فلسطینیانو خپل ملاتړ ښوولی او پر اسرائیلو یې غږ کړی چې پر غزې خپل بریدونه پای ته ورسوي. پر غزې د اسرائیلو بریدونه هغه مهال پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ، 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي په غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې د 1500 ماشومانو په ګډون شاوخوا 140000 کسان وژل شوي. په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې د جنوري په میاشت کې اسرائیلو ته امر کړی و چې په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي، خو د اوربند په اړه یې څه نه وویلي. محکمې اسرائیلو ته ویلي د فلسطین خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسیدو ټول اړین اقدامات برابر کړي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې دي محکمې د می په میاشت کې هم له اسرائیلو غوښتي چې د غزې د جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پر غزې د اسرائیلو بریدونو میلیونونه خلک بې کوره کړي او ملګرو ملتو د قحطۍ خبرداری ورکړی. اسرائیلو تر اوسه په رسمي توګه د ترکیې د دغه اقدام په اړه چې نسل وژنې په قضیه کې د جنوبي افریقا په شکایت کې ځان شامل کړی څه غبرګون نه دی ښوولی. مخکې اسرائیلي چارواکو ویلي و د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع لپاره به د حماس پر جنګیالیو بریدونو ته دوام ورکړي.
زه حبیب الرحمن زواک بیا هم تاسو ته میسج پردم د ایران هیواد د ایش د شاره څخه. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورورسوئ. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته سره کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ زموږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانا دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کو چې زموږ غم وخوره په ایران کې. ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو.
په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو صحه یوازنی لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو تا زمینه برابر کړی تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو اوزو. افغانستان خلک اولس په خپل سرنوشت وټاګي.
د افغانستان ټول اولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رای ولي کښېنوي. تاسو ټول بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، جن کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د خریب ډېوی بلې زمام ریشه چې ماشام شي ژوندون به خیر هم د کوي ستړی خیال تمام سي.
دا غږ د اقرا مجلې د مدیر مسؤل فتانی ژوند و. اغلی فتانی ژوند په کابل کې د اقرا مجلې په نوم په یوې آنلاین مجلې کار پیل کړی. دا مجله د نجونو او میرمنو لیکنې د نثر او نظم په برخه کې رانغاړي.
موضوعګانې انتخابوم، کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان، یعنی خیالي نړۍ غونډې لیکم، بیا همداسې لیکنې کوم ساده.
نن پام دی په خبرې کوم ملکی موکړي. قدرمن اپتونکو، افغان میرمنو د تاریخ په اوږدو کې دا خودلې چې دوی په هر ډول سخت شرایطو کې د کور له مسؤلیت سره په ادبي ډګر کې هم ماته نه مني. خپلې لیکنې که نظم وي یا هم نثر، تر لوستونکو رسوي، چې یوه بیلګه یې هم اوس د اقرا مجلې رامنځته کول دي. فتانه ژوند هغه افغان پیغله ده چې په دې مجله کې ګڼو میرمنو او نجونو ته د دې زمینه برابره کړې چې خپلې لیکنې تر لوستونکو پورې په آنلاین ډول ورسوي. اغلی ژوند سره وروسته خبرې کوو. اوس د دې مجلې د یوې لیکوالې رابعه امرخیل خبرې اورو.
یو هفته کېږي چې ما پکې بخش کې ګډون کړی. واقعیت هم ډېر ښه دی، یعنی ډېرې ښه زمینه مسئله سوې. په حالت کې چې افغانستان کې داسې حالت واقع شوی دی چې نه دي تدریس وده شوی، نو موږ ته زمینه نه ده مسئله. او یوازینۍ لاره همدا د آنلاین لاره موږ ته پاتې، چې په دې کې موږ خپل کوشش او زیار باسو، نو رب دې موږ سره مرسته وکړي. یعنی تر ټولو ډېر حمایت کوونکي چې دي، زما کورنۍ ده، زما په هر لار کې هڅوي او ما ته ډېر وایي چې باید پرمختګ وکړي. او تر اوسه یعنی دا کوچني کوچني بریاوې دي، له خیر سره لویو بریاوو ته لاره پیدا. اومایټی رسولین په دغه برخه کې موضوع غن انتخابوم، کله ژوند، طبیعت، انسانان، اجتماع، دوستان او داسې د معلومات راټول کوم. داسې یعنی خیالي نړۍ غونډې لیکم، بیا هم داسې لیکنې کوم ساده. پته نه خو چا نه سره پرتبال کې ما مرغه لیکلې زما څلور مو خوښه کړل دي.
شاعر او لیکوال میرمن پروین ملال هم اقرا مجلې ته خپل نظمونه ورلیږي. نوموړی د ارزښت پاکله وایي.
اقرا انټرنیټي ده، خبره خدا ده چې دا څوک سانسورولای نسی. مهمه خبره چې د زما په نظر باندې ولي چې دا انټرنیټ کې ده چې هغه نه پرسیږي، نه واسه نه پرسیږي. نو دوی کولای سي چې بله کوم ډاره څخه چې څنګه د دې زړه وغواړي هغه سي هغه وکړي، نشراتو کې. او د بله اړخه خو نو دا خو ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې د ښځو ټول فعالیت چې دی، د اجتماعي فعالیت چې دی، فرهنګي فعالیتونه چې دي، هر ډول فعالیتونه چې دي، هغه ټول په ټپه ولا ارتي اته تعلیمي چې تر هر څه ضروری دي. په دغه سي وخت کې مطلق هغه دي سانسور باندې لګیدلې دي. هر ډول فعالیتونه چې دي، هغه مکتبونه ټول بندي، پونتونونه بندي، نور تعلیمي موسسه بندي دي، ډول ډول هغه دي. زما په نظر باندې دي شرول لو په ولای سي. خو مهمه ده چې دوی څه ډول هغه خبرینه هغه نو بیا د دې دغه ډول هغه چې مدیریت کوي، مجلې، انټرنیټ یا ویب سایټونه چې هغه مدیریت څوک یو دولیکي. خدای دې وکړي چې داسې دوی دې ټیک ته متوجه شي چې ډیر هغه پر روزنیز برخه باندې نه دغه انجونی اکثر انجونی هغه کې را سره ستایل کده دی. دا اوس تاسو فتنه ژوند چې دی قیمت هغه راستولی وو، میسیج راستولی وو، بیا ما یو شعر ور واستاو.
راته ویلې چې کوم شعر دې ورته ور واستاو؟
دا ورستی کې ملیکلی وو یو آزاد شعر دی. نو هغه د سپیل کیږي چې پلار پلار لمر دی راوړ خو سپوږمۍ نکړله هیره. دغه سی یو ډول شعر دی، نو آزاد شعر دی، ما ټول نه دی په یاد. یعنی پیل یې دغه سی دی چې پلار پلار لمر دی راوړ خو سپوږمۍ نکړله هیره. سمبول دی تر پای پورې په دې ته کې سوی ده چې ما هغه دی مثلا سپوږمۍ دی مثلا وژمی دی مثلا دغه توری چې دی نه نو دا ټول بیا هم د ښځو دغه اجتماعي فعالیتونو او خصوصا تعلیمي برخه چې ده دېته داشي.
بلې، تاسو له دې بایټ نه ما داسې هدف واخیسته چې سپوږمۍ
دې چې مثلا نارینو ته افغانستان کې هر څه سته. نو او بیا هغه چې دی هغه شاته سوي دي، ښځې شاته سوي دي، بیخي حسب سوي دي، نه هدف دا دی په کښې کې بیا تر پایه پورې دغه سي دي.
بدبختانه د افغانستان د ټولنې یو واقعیت ده چې همیشه دلمر لپاره سپوږمۍ شاته شوي دي. په هر حال که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا هغه کسان چې دوی توان دیدی لري قلم کار کوي چې دوی داسې څه ولیکي مجلې رامنځته کړه مګر نه کوي یو ډول مات دي، البته ښځینه طبقه مې هدف ده، تاسو غوته څه وایه؟
د افغانستان ښځې چې دي یا نجونې چې دي، خو موږ تاسو ته معلومه ده چې هغه د ډیرو هغه سره مخامخ دي، د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سړی چې لږ غور ورته وکړي هره یوه یې په خپل برخه کې ډیر هغه لري، ډیرې ستونزې لري.
د تاسو مشوره دوی ته څه ده؟ اوس خو وضعیت طالبانو داسې راوستلی چې نه مکتب شته او نه د ښځې لپاره کار شته. تاسو مشوره انجونو ته میرمنو ته څه ده؟ څومره خپل وخت په لیک لوست تیر کړي او له خپګان او ډیپریشن دو مسایل نه ځان وساتي؟
د اقتصادي هغه راځي توان راځي نه، اوس د انټرنیټ دی، انټرنیټ کې هر څه شته او هر څوک هر څه کولی شي که سمه استفاده ځینې وکړي. مثلا نه زده کړه په کښې کولی شي، هر ډول زده کړه په کښې کولی شي، مګر خو نو بیا هم په هغه اقتصاد پورې اړه لري چې افغانستان خلک د اقتصادي ستونزو سره ډېر مخامخ دي، خصوصا ښځینه طبقه، هغه ښځینه طبقه چې دوی هغه نه لري نه، یعنی دوی خپله په خپل ځان باندې هغه د دوی هغه چې وو هغه اقتصادي هغه چې وو اقتصادي توان چې وو هغه ټوله دوی خپله وي، یعنی نو چې دوی اوس فعالیت نه سي کولای نو تاسو فکر وکړئ اقتصادي ستونزې به څونه په افغانستان کې اوس.
بله، له دې وروسته د تاسو تصمیم څه ده؟ له اقرا مجلې سره به خپلې همکارۍ ته لا هم دوام ورکړئ؟
ولې نه، زه خوایم چې ځوانانو ته موقع ورکړه سي، ډېره به شي. زه همیشه زما هغه په دې باندې چې باید ځوانان رامخته سي، ځوانانو ته ډېره موقع ورکړه سي.
مګر د تاسو لیکل پاخه دي، د ځوانانو به مې د
سه به وکم، زه به خپل کوشش وکم خپل توان سره، نو ولې نه زه به وکم. دا خو د هرې افغان میرمنې هغه ده وظیفه ده چې دا کار باید وکړي، مسؤلیت یې دی.
کوم شي په څه باندې اخته یاست؟ مثلا کومه برخه کې لیکنې کوئ؟ تر اوسه پورې څومره وخت؟
زه چې دلته راغلی یم ډېرې لیکنې مې په نورو برخو کې نه دي کړي. تاسو ته معلومه ده سړی چې دلته راسي تر څو پورې چې خپل ځان پیدا کوي یوه موده تېری، ولې د سړي څخه خپل ځان ورک سي دلته چې زه څه ومه او څه مې کوله؟ بیا چې تر څو سړی خپل ځان پیدا کوي یو وخت یو څو موده تېری. زه کوشش وکوم چې شعر ولیکم، ولې چې هغه مسایل چې زه راخمه په شعر کې هغه ډېرې کمې میرمنې یا نجونې دي چې دغه مسایلو ته پام کوي یا یې پام ور اولي. نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دغه څه چې زما په وس کې دي چې دغه هغه کمه شعر کمه دا د افغانو ښځو دردونه چې دي یا کم هغه چې دي کمې ستونزې چې دي، دا اجتماعي ستونزې دي او کلتوري ستونزې دي، دغه هغه کمه دا مسایل چې دي دغه شعر کمه. زما په وروستیو کې صرف یوازې شعر لیکلی دي، نور لیکنې مې نه لیکلي.
رازو د اقرا مجلې مدیر مسؤول فتانه ژوند ته. فتانه د طالبانو له راتګ څخه مخکې په 12 ټولګي کې وه، اوس دا چې په نورو برخو کې زده کړې نشي کولای غواړي قبله شي او په خوا کې لیکل چې د دې د خوښې وړ کار دی کوي. فتانه نه مې پوښتلي چې د اقرا مجلې د رامنځته کولو انګیزه څه وه.
وما غوښتل سي د ښځو لپاره یو څه وکړه، د عقل خپل مسؤلیت ادا کړو. کومې چې نن ښځې دي نو هغوی ځینو هغو ته لاسرسی نه لري، باید هغو ته لیکلو ته وهڅول سي، لیکلو کې وخت ضایع نه سي. بس بیا مو غوښتل سي د اقرا په نوم باندې یو مجله ورته راوباسو، د نجونو د میرمنو لیکنې راټولوو، ځای په ځای کوو یې، ټاکو یې، انتخابوو یې، ایډیټوو یې، ډیزاین کوو یې.
بله، دا راته وایه چې تر اوسه مو څومره لیکنې راټولې کړې؟ دا نثر دی، شعر دی، څه دی؟
تقریبا تر اوسه مې ډېرې لیکنې راټولې کړې، زه ځکه شپه ورځ لګیا یم چې دوستانو ته پیغامونه پرېږدم، د قلم خاوندانو ته، ځینې خویندې خپله راځي سي، ډېره علاقه شوي سي، لیکل رالېږي. زه نه پوهېږم، ما ته حساب هم بېخي نه ده معلوم، ځکه چې زیاتره دومره راغلي دي سي. نثر دی، د نثر برخه کې هم لیکل شته، د شعر برخه کې هم دي، مقاله هم دی، د ښځو اړوند هم دی، روغتیایي لیکنې هم دی، په هر برخه کې دی، خاطرې هم دی. نو موږ غواړم هم سي په هر برخه کې د میرمنو لیکنو ته ځای ورکړو، فرهنګي، ادبي، اجتماعي، شعر، خاطرې، لنډې کیسې، ټولې زیاتره په هر هغه کې راغلي دي، بخښ کې راغلي.
تر اوسه کومې لیکنې چې تاسو راټولې کړې دي، هغه که نثر دی که شعر دی، معمولا د افغان ښځو او نجونو څه رقم حالات پکې بیان شوی؟
د افغان نجونو لیکل خو زیاتره که وایم چې په لیکلو باندې یو غمانګیز تاثیر پرېوتی ده. د هغوی لیکل درد ده پکې په ټولو لیکنو کې، خو انشاءالله منتظر سي د هغوی په لیکنو باندې ښه تاثیر هم پرېږدي. نو د هغوی وضعیت معلوم ده، نو په لیکلو کې لورایت څرک ښکاري.
بله، او میرمنې څه لیکي؟ نجونې خو له خپلې زده کړې نه د محرومېدلو هغه احساس او درد لیکي، میرمنې بیا څه لیکي؟
زیاتره رالېږلي دي د هغوی شعرونه، خو کبشیر دی که هغه دی، هغه خو پاخه دی. نو هغوی هم همدا د نجونو په درد شریکې دي، د هغوی په لیکلو کې هم، په کیسو کې، په شعرونو کې همدا غږ ده چې د نجونو دپاره باید غږ پورته سي، او د هغوی درد یې احساس کړی دی، د هغوی کیسې لیکلي، هغوی هم شریکې دي.
دا راته وایه چې تاسو خپله ولې وغوښتل چې د افغانستان په دې شرایطو کې چې امکانات ډېر کم دي، کله مالي اړخه وایو که نور ازادي وایو د نجونو میرمن لپاره نشته، په داسې سختو شرایطو کې تاسو ولې غوښتل چې اقرا مجله رامنځته کړئ او دا بیا میرمنو او نجونو ته ځانګړی کړئ؟
موږ غوښتل چې باید په دغسې سختو شرایطو کې د نجونو د میرمنو تر څنګ ودرېږو، سي د هغوی ژغ ته انعکاس ورکړو، سي هغوی شعر د هغوی زموږ مجله سي د غیر سیاسي ده، نو د هغوی په فعالیتونو کې، په ادبي فعالیتونو کې د هغوی ژغ اوچت کړو، د هغوی سره کومک وکړو، سي هغوی وهڅوو، سي لیکلو کې وخت یې بې ځایه ضایع نه سي، دا کوم وخت سي دا تر ټولو ارزښتمن ده، سي اته یو ورځ وخت هم تیریږي په یو چا باندې، نو دا یو لویه ضایع ده، نو باید د هغوی وخت ضایع نه سي. که نور څه نه وي، هغوی باید مصروف د لیکلو اوسي، موږ دا زمینه ورته برابره کړو، سي هغوی لیکلو ته واڅوو، هغوی لیکل وکړي او په ډاډه زړه باندې موږ ته راولېږي، سي هغوی دا ډاډ احساس کړي، سي دا مجله د دوی دپاره ده او خاص د دوی لیکل به خپروي، نو دوی لیکلو ته وهڅوو.
بله، یو خو هغه میرمنې دي چې د مجلې په لیکلو کې مرسته کوي، مطالب رالیږي، نور هغه کسان دي چې دوی لولي، څومره به ګټه وکړي هغو کسانو ته چې په کور دي، کله چې لولي له دې مطالبو نه به د دوی د زده کړې کچه څومره لوړه سي؟
زموږ په نظر سي رسنۍ، که مجله ده، که رادیو ده، یا تلویزیون ده، هر څه چې دي، یو مثبت رول لري په جامعه کې. بیا به د اوس وخت کې زیاتره خلک کوم سي لاسرسی مجلو ته لري، هغوی تعلیم تر یو حده پورې کړی ده، لوستل کولی سي، نو هغوی ته به ډېره ګټه وکړي. یو به هغوی واڅوي چې داسې یو ځای شته، یو څه شته، سې موږ ورته هم خپلې لیکل ولېږو، هغوی به واڅېږي، بل به هغوی سره په روغتیایي هغه کې مرسته وکړي، سي هغوی ته به ځینې روغتیایي مطالب موږ خپاره کړو، د هغوی سره به کوم سي موږ ورته ښوونیزې لیکنې ولرو، سي د هغوی سې کوم لیکل کوي، د هغوی باره کې به موږ ورته لیکل خپاره کړو، ښوونیزې لیکنې به ورته خپرې کړو، سي دوی سره په لیکلو کې مرستې وکړي. نو داسې د میرمنو اړوند به ډېر څه انشاءالله ترلاسه کړي، ډېر معلومات به ترلاسه کړي، ځکه سي زه په همدې باور یم سي رسنۍ رول لري د خلکو په پوهاوي کې.
بله، یو خو تاسو د اقرا مجلې مسؤوله یاستئ، خپله څه رقم لیکل یا د مجلې ته کوئ، شعر که نثر؟
زیاتره لګیا یم سي د نورو دوستانو ته اولیت ورکړم، نورو نجونو ته، بیا په کومه هغه کې سي هره برخه کې سي هغه پاته ولو، نو انشاءالله هغه به پوره کوو. زه خو شخصا په ځینې فکلور هغه کې لګیا يم سي لیکن یو څه وکم او چمتو یم ان شاء الله کوشش وکوم په اولیت نور خلکو ته ورکوم.
bale د نظم برخه کې د شعر او شاعرۍ برخه کې تاسو څنګه یې؟ آیا شاعر هم یاستئ؟
نو زه خو ځکه شاعر نه سم ویلی خو بس کله کله لګیا یو شعر هم لیکم او زما اصلي خوښه نثر ده لنډې کیسې هم لیکم نو بس لګیا یاستم.
ښه که تاسو دا اوس داسې یو غوښتنه وکړم چې د شعر یو څو بیته موږ ته ووایه آیا امکان لري؟
بلې امکان لري. ولې نو زه به دلته موبایل په وکړم که په موبایل کې ور سره ویلې ناتمن درته وایي.
بلې زه تاسو ته غواږم راتوبې وایي
غزل دې البته وایي د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي تنکۍ ځواني مې سپارم د سرو ورونو غېږ ته تنها ګوښه کې ژاړم د یار خدای زده چې راپام شي د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم د لمر په څېر د ځان په سوځېدلو کې لګیا یم چې هر مازدیګر راشي نو په ځان مې باور خام شي غربت او غریبۍ راته یو داسې احساس راکړ جوړه ورسره ژاړم څوک چې مینه کې ناکام شي او ټی وی می د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي ټی وی می د خیالونو د تیارو په پوکې مړې سي ارمان می لکه زبحه د کساب اندام اندام شي ارمان می لکه زبحه د کساب اندام اندام شي د خلکو ډېوې بلې زما مړې شي چې ماښام شي ژوندون به خیر هم لکه یو ستړی خیال تمام شي.
ډېره زیاته مننه. ډېر ښایسته قلم مو لا هم نورم تاند اوسه. راځو دې ته چې لنډې کیسې دې کوم موضوعات راڅېړي؟
که ووایم هغه خو زیاتره ده ښځو اړوند کیسې دي. غواړم چې زموږ لیکوال ده د پښتونخوا ظهیر باچا صاحب هغه ماته وایي چې تاسو داسې لیکل وکړئ کوم فکر سې لرئ دا باید پټ نه کړي. تاسو وایي داسې واوسېږئ د لیکوال کار دی چې هغه په ولاړو اوبو کې ډبره غورځوي نو بیا د هغه دا پروا نشته چې د هغه اوبو څاڅکې په چا لګېږي. موږ هم بیا جوړښت وکړو او موږ غوښتل چې همداسې باید وکړو. زیاتره د ښځو د ماشومانو په هغه ستونزو باندې په هغه حالت باندې لیکل کوم چې هغه زیاتره خلک ورته زړونه شو کوي. داسې کیسې دي چې هغوی ډېر خلک پټې ساتي هغوی په هماغسې لیکلو باندې زیاتره اکثر زړونه شو کوي.
مثلا څه رقم؟
مثلا ما یوه کیسه لیکلې ده چې یو نجلۍ ده هغه په دې کیسه کې چې هغه د خپل اخشي نه د هغوی سره جنسي اړیکې لري غیرې هغه بیا د هغوی تر منځ ماشوم راځي بیا هغوی بهر غورځوي ټولو باندې یو ډېر بد تاثیر اچوي. هغوی زموږ په ټولنه کې زیاتره داسې پېښې رامنځته شوي دي نو موږ غوښتل چې زیاتره داسې لیکنو ته اولیت ورکړم البته لنډو کیسو کې.
بېرته راځو د اقرا مجلې برخې ته. مجله له چاپه راوځي خو اوس خبره ده چې دا ډېر لګښت هم غواړي. د دې مجلې مصرف لګښت تاسو له کومه کوئ؟ مثلا ډیزاین یې مثلا بیا خلکو ته وړاندې کولې په دې باندې خبرې راته وکړي؟
زما سره یو بل کس هم ده چې هغه دا مسؤلیت ټول د هغه په غاړه داسې لګښت یې کوي. د دې هر څه مصارف د هغه دي او خو هغه نه غواړي چې ځان وښایي چاته، نه غواړي چې خپل هویت معلوم کړي.
مونږ به هویت پټ وساتو. دې ته ورته کارونو کې لا هم د تاسو بریا غواړم. ډېره زیاته مننه چې له مونږ سره مو خپل معلومات شریک کړل.
سلامت اوسئ. ستاسو نه هم ډېره مننه چې زموږ غږ مو تر خلکو ورساوه. دې سره به هم څوک چې زموږ غږ اوري خویندې به انشاءالله نورې هم واڅېږي او لیکل به هم راولېږي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هې چاره اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د ځوانانو د خوراک او پوښاک په حق باندې خبرې کوو لمو سره ملما دی د بشري حقوقو څیړونکو فضل احمد په پای کې بدره توای چې یو ځوان کله چې په ټولنه کې ځوان کوي د خوراک پوښاک او نور آزاد ژوند پاک کوم حقونه دی لري
اصلا خو دا سړي په ټول نړۍ کې کومش په مجموع کې د انسان خبرو وکړو یو افغانستان دی یو پاکستان دی یو ایران دی نه په دا درې هیوادونو کې ما د انسان قدر نه دیدلی دلته د انسانانو قدر یوازې او یوازې د هغه د بدماشي د هغه د قدرت ثروت او د هغه د پیاوړتیا په اصطلاح په چوکاټ کې کیږي نه د هغه د ورتیا او د هغه خدشاره تعالی ورکړي دی ودته چې اشرف المخلوقات نه ده داشه دی یوازې او یوازې په هغه کټګوري کې انسان ته ګوري چې ما مخکې یاد کړی دا په دغه درې وادونو کې البته خو په افغانستان کې به دا یو څه زیات د مسله زیات د چیلت د انسانانو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي او یوازې د ابزار په توګه کار څنګه خپل کیږي خو ځوانان په ټول نړۍ کې بیا ځوانان اوس نو پر ځوانانو باندې په هغه هیوادونو کې چې هغه ډیر پرمختللی دي یا په هغه ټولونو کې چې هغه په یو څه باندې پوهیږي او هغوی پوهیږي چې ځوانان یعنی څوک ځوانان یعنی موږ مخکې مولې دي او هر څوک په دې باندې باور لري چې ځوانان چې د ټولنې د ملا تیر دي نو کله چې د ملا تیر کار نه کوي د انسان په بدن کې بیا خو هغه انسان ټول نیمګړی دي نو اوس که په لوی لاس باندې څوک راوړی چې دغه د ملا تیر کړي یا د ملا تیر ته صدمه رسي یا د ملا تیر ماتي طبعا چې هغه ټولنه نه په ژوند ولاکه د شګړې مخوینی نه ولاکه هغه ټولنه د پرمختګ مخوینی نو په داسې حساس حالات کې لکه اوس چې موږ په افغانستان کې په حال دي چې ځوانان د تیشت په حالت کې ځوانان د بتلو په حالت کې یو کډرونه او استعدادونه مو وزي ځوان کډرونه او استعدادونه په داسې حالات کې زما فکر سره پر ځای د دې چې یو اضافي بار د ځوانانو پر اوږو باندې کښېښول شي پر ځای د دې چې ودی ته نورې ثانیې ورکوسي د دې نور د استعدادونو مخوینی وسی بعد د دې استعدادونو ته لا هم پسلا کاروسی او د دې استعدادونو نور هم وغوړول سي نه دا چې مثلا د دې استعدادونو ټپ کړکیږي د دې مخه ټپ کړکیږي او د دې هر ارمانونو او هغه هیلې چې دې په ځکه لري په غبانې په لوي لاس خاورې اړول کیږي اوس ما فکر سره دا ښه خبر نه ده هر څوک چې کاغه حکومت یې کاغه د حکومت په سر کې چارواکي او که مشران یې که په مسجدونو کې ملای امامان یې که په ټولنه کې مشران یې فرهنګي شخصیتونه یې سپینجری درس مخور کسان باید راوړاندې سي او د ځوانانو سره په سلام مشورې باندې د هیواد چارې د هیواد سمون لپاره د هیواد پرمختګ لپاره باید کار وکړي
bale راځو هغه لومړی پوښتنې ته چې د ټولو وګړو په تیرې بیا د ځوانانو په پوښاک کې مداخله دا ورته ویل چې دا واغونده او دا ما غونده دا څومره د دوی په حق باندې سرغړونه ده
دغه لرو چې متاسفانه چې ذکر نه کړل د ملګرو سره ناسم په خپل کورنۍ کې ناسم مشکله دره بهرنی هیوادونو ته ګورو د دې د یو لری کلی یعنی د یو کتاس وګوري د غره په لمن کې هم یو 15 پښ کورې یالته د هغوی لباس او د یو ګرمیش چې شار لباس یو شانتي یعنی د دې په لباسونو کې هیڅ فرق نه زموږه د متاسف نه زموږه د زبر مثال خپل د کندهار غې درکم د کندهار په شار کې موږ یو قسم لباس لرو ولې د کندهار د شار څخه فقط 3 کیلومتر د بابا صاحب تر غونډي چې ورواوړل دلته بیا ارغنداب دي د بابا صاحب سیمه ده دلته بیا بل ډول لباس دي او باور دی اوس چې دا خلک څه هم په هر جمعه ورځ دلته شاولې کوټ ته مثلا د دالیه بند ته د بابا صاحب زیارت دلته د بابا صاحب ته کې ته د ځوانان ورزې د شهر څخه خلک میلې کی الته ګرځي را ګرځي مجلسونه کی مجالس جوړي ساتيري کی خو بیا هم د کلی ځوانان او د کلی ماشومان یو ډول په داسې انداز ورته ګوري لکه تر اوسه چې خلک نه لیدلی نو زه وایم چې دا هم زموږ د بیلمی او ز فکر کوم چې زموږ د نه تعلیم یو سبب دی چې زموږ لباسونه په 3 کیلومتري کې لا توفیر سره لري. زه هم دغه واټنونه دغه د لباس واټن دا شان باید راکم سي، د ښار او د کلي لباس مو باید یو ډول سي، د چاپ لباسونو باندې باید ونه خندل سي او نه د چاپ لباسونو کې مداخله وکړل سي. یو داسې دی چې مثلا عام لباس دی چې ما مثلا نن پتلون اغوستې دي او څوک را باندې خاندي یا څوک راته چې دا ما اغونده، یا څوک راته وایي چې تا ولې خولۍ پر سر کړې ده، یا تا ولې لونګوټه تړلې ده، یا تا ولې مثلا په کول پر سر کړې دي، یا تا ولې د مثال په ډول رشتان داسې جوړ کړي دي، یا هسې جوړ کړي دي. زما فکر سره دا جزئي جزئي شیان دي، پر دې باندې باید د ځوانانو زړه ضعیف نه کړل سي.
بله، کله چې یو ځوان له پوهنتون څخه فارغېږي، هغه له زده کړې څخه وروسته یو د فراغت محفل ډېر مشهور ده د افغان ځوانانو په منځ کې. اوس دوی ته ویل کېږي د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د پوهنتونونو رئیسانو ته چې له دې وروسته د هغه سرمی رنګه چپن او خولۍ ځوانان نه په سر کوي، په ځای د سپین کالي واغوندي. دغه هکله باندې خبر راته وکړه، یعنی څه دوی ولې داسې کوي؟ هغه د فراغت لباس ځوانان اغوندي، شاید تاسو هم دا دوره تېره کړې، ما هم دا دوره تېره کړې ده. هغه ځان ته یو خوشحالي لري، په ځان یو افتخار لري، یو ویاړ لري، ولې په هغه کې هم دوی مداخله کوي؟ هغه ته هم نه پرېږدي
په ټوله نړۍ کې نه مشکله نه کړه چې د ملګرو سره کښېنو په دې باندې بحث کوو چې متاسفانه یو نړۍ ده، یو افغانستان دی. د افغانستان د خاص ډول چارواکي همیشه په دې کوشش کوي چې دوی داسې یو کارنامه وکړي چې په نوره نړۍ کې هېڅ یې نه په اصطلاح د پژبندنې باندې ته په چا باندې مثلا دونه دغه کوي چې سپین کپنونه په اغوندي. پرېږده ځوانان پرېږده، کېدای سي څوک په خپله خوښه باندې سپین لباس وکړي. زه خپله په کندهار پوهنتون کې وم، ژبه ادبیات پوهنځي کې، نو کله چې فارغ شولو د پوهنتون د دورې څخه هلته موږ ته دوه ډوله چپنې پرتې وې. یو ډول یې تورې او دغه پټۍ چې وې زرغونې پټې وې، یو ډول چې وې تورې وې او دا پټۍ چې وې ژېړې وې. نو موږ دا ژېړې انتخاب کړې په دې خاطر چې یو ډول ښه ایسېدلې، یعنی ښه مزایا کوله ده. نور به ملګرو ته وویل چې تاسو پوهسته خپل مو لباس پوهسته په هر ډول کالی او کمیس کې چې راځي، خو چپنې به مو دغه ژېړې لیکي او دغه تورې دغه یو ورسره تورې خولۍ چې ورسره انتخاب کړې. نو دغه ټول لباسونه چلته موږ وکړې، یو ډول کیفیې درلودې. زموږ د ملګرو عکسونه او دغه بیا په ورځپاڼه کې مغه زموږ انځور راغلی وو. نو دا تر دې پورې چې یو ډول خوشحالي درلوده، په خاص ډول د خولۍ غورځولو انداز کنه، یو ډول کیفیې درلوده، یو ډول خوشحالي درلوده. نو زه نه پوهېږم چې ولې په لیلا اسمان کې د ځوانانو خوشحالي ته د پایټه کې شول کیږي. ته یو چا باندې په زور په وچ زور باندې یو شی تحمیلې، یو یو څوک په خپل خوښه باندې یو کار کوي. اوس موږ دې ته څه دغه کو؟ دا خو نه دینی اړخ لري، نه اسلامي اړخ لري، نه په اصلاح دنیوي اړخ لري، نه په دې کې ورور زموږ اقتصاد ښه کیږي، نه په دې باندې موږ ته ډیره خوشحالي راځي، نه خدای تعالی په دې لباس باندې موږ ته جنت او دوزخ راکړي. نو په دې کې اوس مشکل څه دی؟ اوس ته په هر شي کې افغانستان نور ټوله جوړ شو، صرف دغه د پونتون چپنې پاتې دي، باید موږ دغه سپینې کو کنه. نور خو نو ټول افغانستان ګل ګل زادي، ټوله کارونه سوي دي، صرف دغه ته کار نه دي سوي. نو د هیواد نورې برخې ډېرې کانډو کپار پرتې دي. زموږ اوس ماشومان پر سړکونو باندې پراتې، د شپې تر یوې او دوې بجو پورې هغې کورونو ته نه ځي، پر سړکونو باندې بدېږي. موږ باید د هغو کونډو یتیمانو غم وخورو چې هغه زموږ په بمونو په بمباریو په مین شخونو په دې شانو کې بېچارهګان در بدل سوي. موږ باید هغوی په فکر کې اوسو. دا خو جزئي جزئي خبرې دي، دا خو وروسته بیا د دې قرار قرار چې کله دا ملت یو موټی شي، چې کله زموږ اقتصاد، زموږ تعلیمي بنسټونه، زموږ فرهنګي بنسټونه، زموږ ملي اساسات دا ټول جوړ شي، ورغول شي، یو وروسته پر دې باندې هم قرار قرار کار کېدلی شي. اوس د دې وخت نه دی چې په یو شی په بل شي باندې څوک په سر سر باندې په چکشغنه باندې وایي.
کله سو دې ته په خو به چې کله دغه څه بدلون راته، هغه په تحصیلي او تعلیمي برخه کې، نو پوښتنې به کېدلې له استادانو نه، محصلینو نه، خوښه به غوښتل کېدله. مګر اوس تصمیم یوازې او یوازې یو څو کسان نیسي چې دا کار باید داسې وسي. دا څومره بې اتفاقي رامنځته کوي، څومره د محصلینو، استادانو او دولت ترمنځ واټن را پیدا کوي.
بالکل، نو خو دغه خبرې دي کنه چې اوس مثلا دغه دیکتاتوري نظامونه چې کنه هغه په خپل طبیعت باندې خپل کارونه مخته بیایي. په یو داسې ټولنه کې چې مثلا هلته د خلکو څخه پوښتنې کېږي، ریفرندم کېږي، په داسې ټولنه کې به متاسفانه دغه مشکلات نه وي. دا ګوره، اوس موږ په مکاتبو کې وو، هلته په مکاتبو کې ځوانانو ته ویل کېدل چې تاسو به په دریشي کې راځي کنه، ولې ډېری ځوانان د دې سره مخالف وه، هغوی په دریشي کې نه راتلل. بیا بالاخره د کندهار ولایت چې زه په خپله پکښې کوم، دا تصمیم ونیول شو چې نور باید ځوانان خپل طبیعت ته پرېښول شي، ځکه که موږ پر دوی باندې دومره دغه فشار راوړو چې په دوی باندې خامخا جبري دریشي کوو. دا خو یو ښه خبره وه، مثلا د مکتب او د دغسې د ځوانانو باید یو توفیر خو یې لږ تر لږه کنه، یو څوک باید په دې پوه شي چې دا د پلانۍ لیسې زده کوونکي دي یو څوک پیژن چې دا د پلانې شونځي ځکهون کې دا ستونزه دا حادثه یا د دوه لاس پیرسو یا د دوه سره پیژنس مده اوس درس په عام لباس کې څوک څه پیژن چې دا څوک دي نو په هغه وخت کې هم دا ځوانان خپل طبیعت پر شو ځکه چې هغه چارواکي په دې پوهېدل چې موږ دا په شاپ ځوانان باندې راوړو دا ځوانان به زده کړی نه کوي کنه اوس موږ خدای ستولنه نه ده چې اوس زده کړی و دې ته د سوي اضافي شی ښکاري کنه وکړه اوس موږ په ټولنه کې دا بدبختانه دغه دغه چې چاته وای چې تاسو د کرینې د کړی یا مثلا ته باز زده کړته مخه کې دی تاسو په بدل کې هغه پلانې چې ملیونر دي هغه کوم زده کړی کړی دي هغه پلانې چې اورونه د زده کړو د دې لپاره نه دي چې تاسو مثلا خامخا باید په ملیونر سي خو لږ تر لږه یو د ډاکټر نسخه وویل سي لږ تر لږه یو لوحه وویل سي لږ تر لږه خپل اولاد ته قران عظیم شان پروشه لږ تر لږه خپل د سنتو د احادیثو یا مثلا په نور چار باندې برلاسي وسه تا خو د دې لپاره دي اوس د دې لپاره خو نه چې خامخا باید په دې باندې ملیونه سه خو زموږ خلک دا متاسفانه ډېری وګړي مو د تعلیم په برخه کې ډېر کمزوري دي ځکه نه کینو په دې خاطر چارواکو په هغه وخت کې دا ومنل چې دا خلک باید په هر لباس کې راځي راسي نو اوس هم یو خو په مجموع کې د تعلیم هغه حالت چې پرنجون باندې ذکر به دي بل برخه کې به مثلا ځوانان مایوس شوی دي د کانکور په ازموینه کې مثلا تاسو ولیدل چې په ډېر کم تعداد ځوانانو برخه واخیستله پر هغه سربېره بیا دغه سي شانچ پر تحمیلیږي چې دا مکه او دا وکه او دا نو زما فکر سره راتلونکي به د تعلیم په برخه کې زموږ ډېر یو بد وخت زما
bale د طالبانو مشران اکثره وخت ادعا کوي چې دوی تحصیل کرده کسان دي درس ویلې دنیا یې لیدلې پارس پیږي او بیا دغه سي تصمیمونه نیسي چې هغه د ځوانانو په زړه نه وي د کورنۍ په زړه نه وي تاسو په نظر د خلک پیږي نه دا کوم تخنیکی زده دا قستان دسی کوي دا د افغانستان ځوانان مجبوروي چې لارې نه دیو کولای سي وطن پرېږدي د دوی هدف په دې کې څه کې دلای سي
ولازم په مجموع کې زه نو کې اخوا ته لاړ سم په مجموع کې زموږ ستونزې دا ده چې د تیر څخه زده کړی نه کوو کنه اوس ګور زموږ مثلا یو وخت کې د نور محمد ترکی نظام رالی ارڅ سره کړ کنه مثلا دروازې هم سره سو په سره رنگونو ولرس ولې او پیراغ هم سور سو مثلا دار دروازې په سره رنگونو ولرس دا افراط دی افغانان د خپل چیرو څخه باید زده کړی وکي د افراط او تفرید چې نه خدای پاک خوش کړی دی نه انسانان خوشي نه د کائنات خوشي هیڅوک افراط او تفرید نه خوشي موږ باید منځلاري اوسو همیشه ځکه الله پاک موږ په منځلاري تو باندې امر کړی چې تاسو داسې اوسئ چې نه سرخ وسوځي نه کباب موږ باید داسې وکړو چې د خپل ټولنې ته په کتو سره د خپل حالات ته په کتو سره خپل اقتصاد ته په کتو سره خپل هر څه ته په کتو سره موږ باید عکس العمل وشو متاسفانه چې په تیر وختونو کې دغه څه و چې په لوی لاس باندې خلک زیدول کېدل مثلا ټکول کېدل د هغو کارونو په میاشتو په محکمو کې بند و فساد اوج ته رسیدل او جنگو ته جوړ کړی و نه دوی کښېنستل نه هغوی کښېنستل یو بد حالت و اوس چې بیا مثلا یو نظام راغلی دی اوس دوی بیا هم په خپل سر باندې مثلا کارونه کوي څه په زور باندې په خلکو باندې تحمیلي زما په فکر سره دا نه دي په کار منځلاري یو سیستم باید جوړ شي مثلا خلک په څه خوشاله کېږي خلک په دې خوشاله کېږي چې د افغانستان ملي بیرغ په ټول افغانستان کې ورپیږي په دې کې څه مشکل دي ودې رپیژن اوس بیرغ چې شته خو زما په دې درې رنګ بیرغ کې کلمه شریف هم شته الله اکبر هم شته د افغانستان نوم هم شته مسجد هم شته د رسک او روزی لپاره د وژي نشان همسته هر څه پکې شته نو دا چې د خلکو ته دومره محبوب دی ولې نه منې خو وی منه په دغه باندې هم خلک در باندې راټول سي نو یو داسې پېښم چې د خلک ولې داس کارونه کوي چې په لوی لاس د خلکو زړونه د خپل هیواد او د خپل سیستم څخه بدی
bale کراسو اساسي بشري حقوقو ته کړه چې یو وګړی نړۍ ته راځي نو د آزاد ژوند باید ولري د خوراک انتخاب د پوښاک انتخاب که په دې خبر راته وکړي چې څام تاسو خبرونه کې رڼا واچول خو کې واضح کړی چې دا څومره دی او بشر حق کېدلی سي
خبره په دا ځای کې ده چې موږ په اکثره کسان په دې باندې ډېر ښه پوهیږي ځکه ما کله دا خبره کومه او کله چې موږ محکمه لرو محکمې ته چې کله دوه کسان د خپل قضیو د څېړلو لپاره رواني په دغه دوه کسانو کې دغه یو کس پوهیږي چې زه پر غلطه یم کنه ځکه داوا یې کړی ده او هغه داوا هغه بلته د ملول ور نه ده او هغه د دعوی په مقابل کې مثلا اسناد لري یا شواهد لري یا نور څه لري یا مثلا لږ لږ دغه دوه کسان په دغه کې دغه یو خامخا په دې پوهیږي چې زه غلط یم خو بیا هم دوی سره رواني په خپل ټول مسلمانۍ په خپل ټول شرافت په خپل ټول ځواني په خپل ټول افغانیت بیا هم دوی سره رواني د کوشش کوي چې ګوند خدای زه دغه دایې وګټم او دا حق زما سي په داسې حال کې چې دوی پوهیږي چې دا زما حق نه دی زه غلط یم خو بیا هم دوی کوشش کوي او ستونزه دلته ده چې موږ د انسانان خدای آزاد پیدا کړی دی الله تعالی چې دغه انسان ته د هر شي واک او اختیار ورکړی دی موږ په لوی لاس باندې په یو په بل نامه باندې د دې څخه خدای ورکړي حقونه اخلو. زم سیدی ځینې شان مثلا په اسلام کې نشته، موږ اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، یو اسلامي نظام دی. ته هر څه چې مثلا د اسلام په چوکاټ کې هغه راضي ورکه، چې ناراضي می ورکوه، مګر په هغه کې اوس ډېر داسې شته چې نرمښتونه پکې راغلي دي. د مثال په ډول اوس زه به دغه د موسیقي برخه یاد کړم. مثلا موسیقي په افغانستان کې مطلقا بنده ده، په داسې حال کې چې ډېر احادیث په دې باره کې ستاسو ما خپله مخ ته راغلي دي. یو کتاب د مسلمان ښځه او مسلمان خاوند په نامه باندې دا کتاب ما مطالعه کړی، په هغه کې ډېر داسې احادیث چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ښځو منځ ته تللي هلته تنبل وهل کېږي، دا دریا وهل کېږي. نو کله چې دی مبارک ننوځي بیا هغه ښځې وعده دي د ده صفت شروع کړي، بیا دی ورته چې زما صفت مه کوي، دا نه د زوم ورځ د نن د دوی صفت وکړي، بیا بېرته دا ښځې په دا دریو کې دا سندره اړي، بېرته بیا د ناوې د زوم صفت شروع کړي. داسې نو ډېر ځایونه نور هم داسې احادیث راغلي دي. نو اوس چې کله زمانه یویشتمه پېړۍ ده، په دې زمانه کې باید انسانانو د حق او حقوقو لپاره ډېره پاملرنه وشي، ډېر پام باندې وشي چې کوم شی مثلا په هغه په اسلام کې ډېر تاوان نه لري یا موږ په ټولنه کې تاوان نه لري، هغه ور پرېږده، خلکو ته ور پرېږده، خلک پرېږده، خپل یې قضاوت پرېږده چې بیا خلک
څه. اوس دغه موضوع که څومره جدي ونیسي نړیوال، یا ځوانان دا قبوله نه کوي مګر طالبانو باندې هېڅ اثر نه کوي، چې چې ویلي دي هماغه کار به دوی مخته بیایي، دوی ته خپله څومره تاوان کوي؟ مثلا د خلکو له خواهې نه خلاف کار، د ځوانانو له خواهې نه خلاف کار، په خپل زړه باندې هر څه کول، خپله دوی ته څومره زیان رسولی شي؟
موږ تاسو پخوانی متل دی وایي، پښو پښو ارمان کاږي غالي دي، کنه؟ نو دا ځینې کسان دا رقم متاسفانه په افغانستان کې د ځینې حکومتونو دا رقم رااله چې هغوی په دې باندې پوهېږي چې والله وخت مو لنډ دی، ژر ژر خپل کار کوي، جیبونه ډکوي، خپل کار کوي، چې بس بیا دا موقع په لاس نه راځي. نه نو زما په فکر سره کله نا کله چې دا رسې حالات سړی ګوري چې ته ځوانان په لغته وایې، مثلا کدرونه په لغته وایې، مثلا خلکو ته پیغورونه ورکوې، پخوانی خلکو ته او خلک په خپل غېږ کې نه نیسي، مینه او محبت نه ورسره کوي، په داسې حالاتو کې نو زما فکر سره یو څوک په لوی لاس خپل لمونی ته خپل ور راوړي، کنه؟ زما په فکر سره اوس دغه وخت نه دی، باید د چیرو څخه تجربه واخیستل سي او هغه تیر حالتونه چې مثلا راغلي وو څنګه مثلا د خلک تللي دي، اوس دغه تیر نظام ته وګوره چې دا تللي دي شنډ سوي دي. نو هر کوم نظامونه چې هغه د منځه تللی سي، نو یو سړی که غواړي د خلکو ته کار وکړي، خپل هیواد ته کار وکړي، هغه باید خپل ولس په غېږ کې ونیسي، د ولس حق حقوق چې دي هغه ورته پر ځای کړي، ځوانانو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، نجونو ته تعلیم زمینه مساعده کړي، ملي ارزښتونو ته احترام ولري او همدا ډول خپل اسلامي ارزښتونو ته احترام ولري او د خلکو ته یو ډول د کار زمینه مساعده سي. ما پرون په فیسبوک کې د یو ځوان پوسټ ولیدی چې هغه لیکلي وو چې یوازې زما کار خراب دی که د ټولو کارونه نسته. د باور وکړه چې تقریبا په سل یو نیم سل کمنټونه ورته سوي وو د پوسټ، دا ټولو دومره سر ټکوي د بیکاری او د بیروزګاری څخه چې حد یې نه وو. نو خو د دې څه دا معلومیږي چې دا خو یو سل یو نیم سل نفر دلته خپل کمنټ کې انټرنیټ ته لاسرسی لري. داس په زرهاو ځوانان، په زرهاو ځوانان زموږ په ښارونو په کلو بانډو کې وزګار ناست چې څوک یې په کیسه کې نه دي، د هغوی د تعلیم، د هغوی د کار، د هغوی د ژوند، د هغوی د راتلونکي په باره کې هیڅ فکر نه کوي. بالاخره هغه ځوانان په کاشاکي لارو باندې ځي نورو هیوادونو ته چې هلته دي، موږ تاسې شهیدان چې هغوی سره څه ظلم کېږي، بیا هلته چې کوم ظلمونه ورسره کېږي، زموږ چارواکي ماشاءالله دي داسې ورته ناستي لکه په هېڅ شي نه خبر، نه به د دوی ډیپلوماټیک خلک هلته څه ووایي، نه به دلته بهرنۍ چارو وزارت څه ووایي، بس همداسې چپه خوله ناستي. یعنی داسې یو ډول سره یې ګیري لکه د افغانستان ځوانانو، د افغانستان عام ولس ته چې ټوله نړۍ یوه سلا سوي، که زموږ چارواکي دي، که نړۍ د همسایه هېوادونه دي، ټول ورته په یو سلا سوي چې څنګه کولای شي چې دغه ولس چې اوس یو څه مرجوان دي دا هم په مځکه باندې دغه څه ژوندی نه باسي او شاخ نور هیڅ نه سړی کړه نه کړه فکر
ډېر زیاته مننه. فقط په اخر کې به ځوانانو ته تاسو خبرې ولرو چې دغه وضعیت سره دوی څنګه سازش وکړي، که ورځ تر بلې په دوی باندې محدودیت وضع کړي، څنګه خپل ژوند مخکې سي او ډېر زیات فکر ور باندې ونکړي او ډېر زیات بد اثر پرې باندې ونکړي.
زه خپل ځوانانو ته دا وایم چې زما په خپل ژوند کې تقریبا ما 15 نظامونه لیدلي چې اوښتي راوښتي دي. نه لومړی نظام هغه د ډاکټر نجیب الله نظام چې د منځ ولاړې مجاهدین رااله، د مجاهدینو د نظام څخه بیا یو بل نظام جوړ شو چې هغه ته توپکیان ویل، هغه یو نظام یو سیستم چې هغه هم د منځ ولاړې، بیا طالبان رااله، بیا طالبان هم د منځ ولاړل، بیا جمهوریت رالی، جمهوریت هم د منځ ولاړې، بیا طالبان رااله. زه وایم د فیصل افغانستان ځوانانو ته زوایم چې هر تور شپه چې دا هغه رڼا لري هر تور شپه نو په داسې حالات کې څوک تاسو سره ظلم کوي تاسو حقونه نه در کوي تاسو حق خوړل کیږي تاسو الله تعالی ته صبر وکي په خپل هر مانځ کې په خپل هر عبادت کې تاسو الله تعالی څخه دا دعا وغواړي چې خدای تعالی دا تور شپه چې پر تاسو باندې راوستل دا در باندې رڼا کړي ان شاء الله الرحمن په دغه دنیا کې څوک تاسو ژغ نه اوري په هغه دنیا کې په اصلاح چې څوک دی هغه تاسو ژغ چې موږ پر سرونو څوک دی هغه تاسو ژغ اتمنه اوري تاسو مایوس کیږئ مه نو ورته کښېنی ان شاء الله صبر وکړي د صبر میوه چې دغه خوږه ده ان شاء الله زه په دې باور یم کنه نه سبا که سبا نه بل سبا که نه کال کال نه دوه بعد به ان شاء الله موږ تاسو د یو ښه ژوند خاوندان اوسو نو ځوانان که په دې باندې پوهېږي چې موږ سره داسې مایوسانه چلند داسې روان دي خپل ژغ دې پورته کړي په ژغ پورته کولو کې څه خبره ده ولاړې څه د مشرانو سره چې کښېني ولاړې څه د چارواکو سره چې کښېني خپل حق ته وغواړي ځکه چې حق غوښتل کیږي ورکول کیږي نه
بلې ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ کورو ده
درندستانو دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ځوانانو د حقوقو په اړه خبرې وشوه تربیه پرځای کې چې اس علم مال او ملګری